مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی دی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د مې 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري په پېښور کې د لارو بر پښتنو مشرانو د کامی جرګې نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو او مرور بلوچانو د پخلاینې لپاره غونډه راوبلل شول. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به منور شاته ورسو چې د سیمې او نړۍ په اړه مو په تازه حال خبر کړي.
اول د خبرونو سټ کې د پیښور په نشتر حال کې نن د قامی جرګې دویمه او اخیری ورځ ده. افغانستان وایي د نشه یي توکو اسمګلینګ او ترهګری یو بل سره مضبوط تړاو لري او امریکا ویلي په شام کې د مهال پوځي مداخلات دغل تروان تشدد لا پسې نور زیاتولی شي. او اوس د خبرونو تفصیل. په پیښور کې د پرون نشورو شوې دوه ورځنۍ قامی جرګه نن هم دوام لري. دا جرګه د پښتون سیاستوال افضل خان لالا په بلنه جوړه شوې چې پکې له افغانستانه، خیبر پښتونخوا، بلوچستان، فاټا او د سیمې له نورو برخو د بیلابیلو مذهبي او سیاسي ګوندونو استازي ګډون کوي. د جرګې د پرانستون کې وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل چې تر څو افغانستان او پاکستان کې پښتنو ته په خپل خاورې د روانې شخړې هوارولو لپاره واک او اختیار نوی ورکړی شوی، سیمه کې امن ممکن نه دی. نوموړي زیاته کړه
خو یو بل تل حقیقت دی هغه به موږ تسلیمو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نن د بدقسمتۍ نه د اعتماد پکړه مسله یې وړه په خدمانو سره تکلیف یو دی خو د اعتماد پکړه او څو پورې چې زیاده اعتماد کمی دی او پښتان دی موږ دواړه ملکونه
د دې جرګې په اولنۍ ورځ د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، مسلم لیگ قاف، عوامي نېشنل پارټي او د جمعیت علما اسلام استادو د خپل پاټو دریس وړاندې کړو. د پاکستان حکومت ویلي په بلوچستان کې به د سیاسي او ملت پاله ګوندونو سره خبرې اترې شروع کوي او د انساني حقوقو په سرغړونو کې به د خپل کسانو او ادارو خلاف کاروي کوي. دا خبرې د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمرالزمان کایرا د هغه غونډې وروسته کړې چې تیر ورځ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو او ناراضه بلوچانو د پخلاینې په اړه رابلل شوې و. د غونډې کې د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په ګډون یو شمیر پوړو مرکزی او صوبایي چارواکو ګډون وکړ. کایرا زیاته کړه په غونډه کې د شپږ کسیزه کمیټې جوړولو فیصله شوې چې درې غړي به یې له مرکز او درې له صوبا بلوچستان څخه وي. دا کمیټې به هر هفته غونډه کوي او وزیر اعظم ته به خپل رپورت وړاندې کوي. پرون ملګرو ملتونو په افغان چارواکو غږ کړی چې په هیواد کې د نشه یي توکو د پیداوار د مخنیوي لپاره دی ټولې لارې چارې په موثره توګه په کار واچوي. د نشه یي توکو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر مشر یوری فیډوټوف ویلي افغانستان د کوکنارو د فصل ختمولو په لړ کې معمولي بریا ترلاسه کړې. نوموړي دا خبرې په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ملاقات وروسته کړې. بلخوا ولسمشر کرزی ویلی که هم په افغانستان د نړۍ د زیاتره اپیمو د رصد تور لګول شوی خو دا ذکر نه دی شوی چې نور چا چا د دینه ګټه پورته کړي. د کرزی د دفتر لخوا جاری کړی شوی بیان وای د نشه یي توکو سمګلینګ او نړیواله ترهګری یو بل سره کلک تړاو لري او دا چې په دې سمګلینګ کې ملوث زیاتره خلک افغانان نه دي. د دنیا 90% اپیم په افغانستان کې پیدا کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تهران د کویت د هغه فیصلې غندنه کړې چې په کې دوه ایرانیانو، یو کویتی او یو بی وطن تن ته د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور کې د عمر قید سزا اورول شوې. د ګل پوراز د کویت عدالت د اپیلونو په ترڅ کې د دغه دوه ایرانیانو او کویتی تن د مرګ سزا په عمر قید کې بدل کړه. د ایران د خارجه چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست پرون ویلي په دغه کسانو لګول شوې تورونه دروغ دي او ورته اورول شوې سزاګانې د منلو ور نه دي. د فرانس صدر فرانکویس اولاند پرون ویلي د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د سلا په شرط شام کې پوځي مداخلت د پامه نه دی غورځول شوی. دا خبرې اولاند د فرانس په ټلویزیون شام کې د قتل عام په اړه د وینا پر مهال وکړې. دغه پیښه چې تیره هفته د شام په حوله نومي کلی کې رامسته شوې په کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 108 کسان وژل شوې دي. بلخوا د وایټ هاوس ویان جیکار نه د شام په اړه وایي
We do not believe that militarization further militarization
موش باور نه کوو چې په شام کې د مهال پوځي کاروایی مناسب ګام دی. زموږ په نظر دا به دغه هیواد د لا نورې ګډوډۍ او قتلیان پر لور بوزي.
We believe that it would lead to greater chaos, a greater carnage.
په عین حال کې د امریکا، کینیډا او استرالیا ترڅنګ یو شمیر یورپي هیوادونو ویلي د تیر جمعې په ورځ د شام په حوله نومي کلی کې د رامنځته شوې دغه پیښې په جواب کې د خپلو هیوادونو نه د شام جګپوړي سفارتکار وباسي. د اټلی په شمالي برخه کې امدادي کارکونکو د ملبې لاندې ګیر د ژوندۍ خلکو په لټون بوخت دي. د هواد کې پروند 15.8 درجه زلزله راغلی و چې پکې لګ تر لګا 14 کسان وژل شوې دي. د هواد په ایمیلیا رومګنا سیمه کې راغلی د زلزله کې خوښه 3.5 کسان جوړل شوې دي. چارواکي وايي لګ تر لګا یو تن اوس هم لا درک دي. پرونی زلزله د اټلی شمالي او مرکزی برخه ځپلې دي او د ریپورتونو تر مخه هغه ودانې لانګې کړي چې په دغه سیمه کې د دین وړاندې راغلي د تیرې هفتې زلزلې متاثره کړې وي. او اخیری خبر دا چې میټ روم نه د امریکا د صدارتي انتخاباتو د کاندید جوړیدلو لپاره په ټکساس ریاست کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د پارټۍ دننه ابتدایي مقابله ګټلې ده چې پکې یې د خپلې پارټۍ د غړو زیاتره وټونه ترلاسه کړي دي. په خپل یو بیان کې روم نه ویلي هغه ته د بریا عزت او درنښت ورکړ. دا تر دې دمه د مشال خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. په پېښور کې د لاروبر پښتنو مشرانو د قومي جرګې نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده. بل پلو د په پېښور کې د لاروبر پښتنو مشرانو د قومي جرګې نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د جرګې یو ګډونوال په دې حق له وای
ارمی دی ختم کی اپریشن ون سی کی او پولیټیکل خلق چې دی په دې کې دغه کړل کی چې ورسی تاسو خبرې وکړي.
په بخښنه سره د بلوچستان کټو بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې په بلوچستان کې د لادرک کسانو او ناراض بلوچستانو د پخلاین لپاره غونډه راوبلل سول. د چین د خارجه چارو وزیر ویلي هیواد به د پاکستان لخوا د خودمختاري په هلو ځلو کې بشپړه ملاتړ کوي. زموږ غله مشال رادیو سخاوري چې هر ورځ د سهار نن له بجو څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پرې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. په پېښور کې د لاروبر پښتنو مشرانو د قومي جرګې نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې ورځې په ویاړ هم ګڼ شمېر پښتنو سیاسي مشرانو د پښتنو د یووالي او اتفاق په اړه خبرې اترې کړي چې په هکله نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
په دغه قومي جرګه کې د لاروبر راغلي پښتنو د نړۍ قانونو او گاونډي هیوادونو نه غوښتنه وکړه چې د پښتنو په خوره نورې وینې تویول بند کړي او باید چې پښتون قام په خپل هم د دې جنگ نور حصہ پاتې نشي. د جمعیت علما اسلام استاذ او خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر مولانا فضل علي وایي
نو مونږ د بهر دنیا ته دا وو چې تاسو لکه زمونږ په دې خوره باندې دا جنگ ولې شروع کړو د څه مقصد لپاره دلته راغلي او چرالې بیا د پښتنو سیمې ته او پای کې مو خپل قوتونه اماجګامو جوړ کړه. مونږ دې خلکو ته وځي تاسو د پښتنو د خاورې لاړ شي. دا پښتانه خپل سوچ ته پریدي، خپل فکر ته پریدي او دا خلک په خپل میږه کې سم اختلافات یې مونږ ان شاء الله کول شو.
دا شان د جنوبي پښتونخوا نه راغلی یو ملما ملک امن الله قاسي اول چې پښتنو کې اتفاق د وخت ضرورت دی او پکار دا چې دوی د امن په خاطر یو موټی شي.
پښتون افغان ملت، ټول افغان ملت د دې خپل د وطن کلیم وکي، کلیم د دانند بولان ته چتراله پوری دا قبایل دا د خپل مورنی وطن نه جدا دي. چې دا نوی اوسوي د دوی وینه به بهیږي.
د جرمنی نه راغلی یو افغان میلمه د جرګې په حق له مشال ریډیو ته صدارن وویل.
زما نوم نصیر ستوری دی، زه د پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټي جنرال سیکرټری ما او قومي جرګې لپاره دلته راغلی ما پېښور ته. اوسېږم جرمنی کې، نو زه په دې امید راغلم چې انشاءالله دا جرګه به د دې غمیزې لپاره یو لار راوکاږي او انشاءالله تعالی موږ به د دې غمیزې نه خلاص شو، موږ به د جنګونو نه خلاص شو، موږ به د مرګ ژوبلې نه خلاص شو، امن به راشي او د امن لپاره به یو لار چاره راوکاږي.
د پښتو نوموړی هنرمند جمال شاه چې په جرګه کې د هنرمندانو نمایندګي کوله وویل چې پښتنو کې ډېر شتمن خلک شته، خو تر اوسه پورې د دوی خپله میډیا یا برقي رسنۍ نشته. دغه شان قومی اسمبلی کې د عوامي نشتون ګوند خزینه غړې جمیله بی بی وای چې سړو سره سره زنانو ته د هم په خپل خوره د امن راوستو مکور کړی شي.
دا سده چې تاسو ګوره چې پښتنې مېرمنې دلته شته دي، باوجود د دې چې په مونږ باندې څه قسمه حالات تیر شو، مونږ د څه قسمه حالات ښکار شو، خو اوس خو د ټیکنالوژي وخت دی او د تعلیم او د رڼا دور دی. په داسې حالاتو کې ښځې آغ شانتی خزو سر سلوک کول یو آغ شانتی غید سماجی جوننا لریک پاتی کول ممکنه پاتی ندا.
قبالی سیمی سرا تعلق لرون کی ملک دریا خان دا جرگی پا حق لا صدارن وای.
نوست موجوده وقت که دا جرگو دا مرکو ضرورت ده، نو نن دا جرگه چلو لوی خبر پا که دا زما پخپل ذهنیت کی راغ للا چه نره تا دخ کارش و چه پختون کام امن پسند کام ده، هیڅ کله بدمنین خوښوي او امن چې راشي امن ما په خیال چې ترقي خوشحالي کامیابي او د یو قوم پېژنګله په خطرې کروي.
په دغه قومي جرګه کې پښتنو شاعرانو هم خپل شعرونه او نظمونه ډالۍ. دا تیا کلن پیر ګوهر دا نظم د جرګې غړو ډېر خوښ کړو.
د دې څوک ناتون ناتوان انسان پورې خندل کوي، نو د څوک اوبو باندې همیش مده د بل کوي، ټول ملت د دې نړۍ د تول یو آینه شي.
د یادونې دا چې د جرګې په دویم ورځ به د جرګې مشران خپل اعلامیه وړاندې کوي چې د هغې وروسته به دغه دوه ورځنۍ جرګه پای ته رسي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په پېښور کې د پښتنو په قومي جرګه کې د پښتنو د سیاسي مشرانو سربیره یو شمیر عامو پښتنو هم ګډون کړی دی. دغو پښتنو په پېښور کې د مشال راډیو له خبریال غلام غوث سره خبرې کړې چې تاسو یې اورېدو ته راوولم.
زبانم ممشیرین ګردیوال، زه د جرمنی نه راغلی ما او په جرمنی کې د پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټۍ د مشر مرستیال ما. دا جرګې مهمې پدی دي چې پښتانه په وسنی وختونو کې د ډیر عجیب و غریب مشکل سره مخامخ دي او د دغه مشکل نه د پښتون د قوم په حیث راوستل دا د پښتنو ذمہواری ده، دا د بل چا ذمہواری نشي کېدی. او پښتانه متاسفانه چې په څلورو مختلفو حصو تقسیم شوي دي او دغه څلور مختلفې حصې کې چې کوم پښتانه ژوند کوي هغو نن یو واحد لارې ته را جوړول ډیر ګران کار دی. دغه جرګې کولی شي چې پښتانه د یو واحد لارې ته په قلاره قلاره برابر کړي.
زما نوم زید خان دی، زه د سوات اوسېدونکی یم. د دې جرګې په بلنه باندې دلته راغلی وو. یقیناً چې دا موږ د پښتنو یو جرګه ګڼو او د پښتنو چې څومره مسایل دي دا همیشه په جرګو باندې حل شوي دي، دا په جنگ جګړه یا په زور زیاتی باندې نشي حل کېدی. خو د بده مرغه چې د اوسه پورې موږ څومره تقریرونه واورېدل، د څومره تجاویزو د خلکو واورېدل، نو په هغې کې هېڅ چا دا نشاندهي ونه کړه چې یاره د دې لوبې کردارونه څوک دي. یقیناً چې هغه ټول په ډاګه دي، د هغې ښه وضاحتونه شوي دي، د هغې ښه په خلکو ته معلوم هم دي. خو د یا د یری د وجې نه یا د سمسلیت د وجې نه هغه خلک د دغه خلکو نمونه نه په ډاګه کوي. نو موږ دا قسمه جرګې او بیا د قام خلک را جمع کیږي او بیا په خپل غل باندې ګوته نږ دي، نو زه زما په خیال باندې دا ډېر د افسوس مقام دی.
زما نامه یاسمین ضیا مروت دی. زما عوامي نشر پارټۍ پروینشل جاینټ سیکرټری او د صوبایي اسمبلۍ لغړې ممبر یو جی ریزرو سیټ باندې څنګه تاسو وی چې د دې جرګې نه به یو ګټه کې تاسو ته پته شته د پښتنو تاریخ چې همیشه هغه خپل مسلې په جرګو باندې حل کړي دي چې هر څومره ګټه مسله راوچاته شوی دا خو جرګه هغه بهترین حل ده نن په دې موجوده وخت کې دا ډېر غټ ضرورت چې پښتون هغه چې هر سیاسي پارټي نه بالاتر چې په هر رغت نه تعلق لري هغه د دې جرګې په صورت باندې کېنی او د پښتنو ته چې کومه تر پیشه مسله ده چې په دې ټایم کې د پښتون چاهې په هغه حکومت پارټي سره وی او حکومت طبقه سره وی هغه محفوظ پاتې نه ده نو دا زما خیال دا چې یو ډېر غټ قدم دی او پازیټیو قدم دا او دی به یقینا هغه راوچتېږي او دی وخت تاسو وګورئ نو پکار ده چې یو داسې غټ چینل یا دو داسې غټ هغه پکار وي چې هغه د پښتون هغه نمائندګي یا د پښتون هغه आवाज رسونه په والی سره انصافي انصاف په بنیاد باندې وکړي
زما نوم اسلم خان کی غیانه ده دو شوډاک وسیدون کې ما د شمالي اشنغر او د مزدور کسان پټي پښتونخوا مزدور کسان پټي سره تعلق لرم دا کوم جرګه چنه نا غونډه شوې ده د دې نه زه د امید نه لرم چې دا به مینه د ټولو پښتنو چې کوم د یو قومي جرګه وګرځي ځکه چې په دې کې اول د جرګې شروع کېدو نه مخکې دوی یو داسې پاند کې خو چې را تاسو به د مختلفو خلکو چې چا دا کړی دا غي په ضد به خبره نه کوي او تاسو به د افغانستان په عقل خبره کوي چې په دې پښتنو کې امن ناشي نو امن چې کوم اله رات لشي چې ته د خبري بنیاد معلوم کې چې د افغانستان کې دا کم اور چې لګیدلې دا اور چا لګولې د ته لمن چا والي را د ته کم خلک ترنه کېد
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري د پاکستان حکومت ویل دی چې په بلوچستان کې به له سیاسي او ملتپاله ګوندونو سره خبري اترې پیلوي او د بشري حقوقو په سرغړونه کې به د شکیل کسانو او ادارو په ضد کاروایی کوي دا خبري تیر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې په بلوچستان کې د لادرک کسانو او مرورو بلوچستانو د پخلاینې په اړه په رابلل سوې غونډه کې وسوې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د بلوچستان په اړه د دې غونډې پاک لنور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مسخیل راکوي
د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې شبي غونډه کې د وفاقي وزیرانو بلوچستان د گورنر او وزیر اعلی سربیره د پوس سرلخکر د آی اس آی او آی بی مشرانو او د بلوچستان پولیس مشر هم ګډون لرلو د غونډې وروسته خبری کانفرنس کې د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا د فیصلو احوال بیان کړو د دوی ناواچ د بلوچستان د ترقې لپاره پورته کړی شوی ګامونو او د دې لپاره ځان لکړی شوی پنګو صحیح استعمال په حق لا پسختې سره هدایت وکړي شو وفاقي وزیر زیات کړه غونډه کې پوزی او سیول مشروالی په دې خبره متفق و چې د بلوچستان د مسلې سیاسي حل پکار دی دوی چې بلوچستان کې د پوز کردار ختمولو او جمهوریت حکومت تا ټوله چارې سپارلو باندې هم اتفاق شو نو موړی زیاته کړه
یعنی چې ته یو به بات کړي چې مجلس طور پر اس بات کو انشور کروں گا مسلح فوج یا ایف سی مکمل طور پر اپنے قانونی دائرہ کار کے اندر کام کرے
فوجی سر لخکر خدا خبر هم وکړه چې زبا په ذاتی توګه دا خبره باور کوم چې فوج او ایف سی با په خپل رکی کار کوي بل دا فیصله وشوه چې ایف سی په مکمل توګه د وزیر اعلی په اختیار کې ورکړل شو او چې چرته ضرورت وي وزیر اعلی به هغه حل تلېږي د دې سره سره چې کوم خلک به درګه شوی دي د هغه معلومولو او مرور بلوچ سره د مذاکراتو لپاره شپږ کسیزه کمیټه جوړ کړل شوې ده او دوبه هر ونه خپل راپور وزیر اعظم ته ورکوي
مشال ریډیو چې کله د غونډې د فیصلو او د دې په نتیجه کې حل ته د امنیت د امکاناتو په حق لا د یو سیاسي ګوند بی ان پی د مشر اختر منګل نتا پوسوکو نو هغه دا غونډې بے معنی او بللی او وی ویل
چار سال کے بعد جب ہزاروں لوگوں کو اغوا کیا گیا کئی سال میں بلوچ لوگوں کا قتل کیا گیا
سلور کا لپس چے پزرگونو خلق تختولے شوی دی پسونو بلوچان وجلے شوی دی نو نن حکومت تا احساس کیگی چے ایف سی تا دا ورکلے شوی اختیارات و استعمال غلط دے او حکومت دا دیونا نن هغه اختیار واپس اخلی زویم چے دیکی ها خلق زیاد زموار دی چا چے دا اختیار ورکلے دے زویم چے حکومت پا خپل د بلوچانو د تختولو او د وجلو زموار دي او مونږ ته د دیونه د خیر هیڅ تمنشته
ولې بل طرف ته د سیاسي او دفاعي چارو د کارپو حسن عسکري په نظر کې د دې غونډې اهمیت زیات دی خوای چې د دې لپاره ضروری ده چې په دې فیصلو عمل درآمد شي پروفیسر حسن عسکري زیاتوي
دې فیصله تو اچھے ہیں کہ کمیټي بنائی ہے وہ کمیټي کوشش کرے گی گفتگو کرنے کی ناراض لوگوں سے
دا خو خف فیصله ده چې د مذاکراتو لپاره یو کمیټي جوړ کړه کوم چې د مرور بلوچانو سره خبرې شریکوي او بیا دا هم چې اف سی د وزیر اعلی ماته کلاشوا خو تاسو ته پته ده چې د بلوچستان صوبایي حکومت کارکردګي سړی رخنه ده کړه دی خپل کارکردګي خو نو بیا به هلته حالات دومره نه خرابېده ولې وسوم ک وزیر اعلی خپل کابینه خکړي او خپل کار ته کار وای نو کې دی شي چې حالات ورسره خشي
یاد دی وی چې دا غونډه په داسې وخت کې را بل شوې ده چې یو طرف ته سپریم کورټ کې د بلوچستان په اړه مقدمه روانه ده او چیف جسټس افتخار محمد چودھری ته د بلوچستان په حق لا سخته اندېښنه ده نو بل طرف ته دوه ورځې وړاندې هم په دې معاملې اسلام آباد کې یو قومي کانفرنس شوی و چې پکې د حکومتي او مخالف ډلې په شمول اکثر سیاسي ګوندونو ګډون کړی و ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
زموږ اغله مشال رادیو څاوري د چین د بهرنی چارو وزیر یانګ جی چی ویلی دی چې هیواد به د پاکستان لخوا د خود مختاری په هلو ځلو کې بشپړ ملاتړ کوي نو موړی د اسلام آباد د دورې پر دوران د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره تر لیدو کتو وروسته د خبري د دفتر خارجه کې د پاکستان د وزیر خارجه هینا ربانی کر سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه په دې حق لنور حال اسلام آباد مشال رادیو خبريال سراج زهیر راکوي
د پاکستان په دوره راغلی د چین وزیر خارجه یانګ جی چی اسلام آباد کې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پوسټ سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقاتونه کړې دي چې ورسره د پاکستان او چین په تعلقاتو او منطقه کې دامن په حواله خبرې اترې وکړې د ملاقاتونو وروسته د پاکستان وزیر خارجه هند ربانی کر او د چین وزیر خارجه په ګډه خبري کانفرنس وکړو په دې موقع د پاکستان وزیر خارجه هند ربانی کر وویل چې د پاکستان او چین ترمنځ سیاسی دفاعی اقتصادی او د توانه څنګه کې مرستي به مثل دي او دا چې پاکستان او چین د خطه د نور ملکونو د پولو علاقې خپلواکۍ او ازادي احترام کوي د زیاته کړه
پاکستان هاز اکټډ اس ان انیبلر اینڈ اس ا فسیلیټیټر ټو د پرسوټ اف پیس اینڈ سټیبیلیټی وذین دیس ریجن
دا وی چې پاکستان د یو گاونډي او مرسیال په هیڅ د منطقه کې دامن پزې کولو لپاره خپل کردار تر سره کړی دی او پاکستان غواړي چې دا حل زلې او مرسته هم د غشان جاری وساتي او افغانستان او خطه کې دامن لپاره نور هم غوړه کردار ولوبوي او زده هم ویل غواړم چې کله نه زموږ حکومت راغلي دي نو موږ غوښتل چې د گاونډي ملکونو سره خپل تعلقات خکړو د چین وزیر خارجه وویل چې چین د پاکستان د خود مختاری او خپلواکۍ احترام کوي د زیاته کړه
China will continue to firmly support Pakistan in its efforts to safeguard sovereignty.
چین به د پاکستان د هغه هلو ځلو مرسته جاري ساتي چې ورسره د دوی سلامتی خپلواکي او د خاورې احترام یقیني جوړیږي او نړیوال رولې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان بے مثال قرباني مني نو باید چې نړیوال رولې هم د پاکستان سره مرسته وکړي او دلته پاکستان ته زما د راتګ مقصد دا دی چې د پاکستان او چین ترمنځ ستراتیژیکي اړیکو ته وده ترلاسه شي او د لړکي زما د پاکستانی مشروالې سره ګټور ملاقاتونه شوي دي
د ذکر وردا چې د دین وړاندې د چین د وزیر خارجه د پاکستان د صدر او وزیر اعظم سره ملاقاتونو کې د دوانو ملکونو ترمنځ توانایي مادنیات مواصلات او د کرکلي په شمول نور یو شمیر منصوبو باندې د کارتون ډول په ضرورت زور ورکړې شو سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15280 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي
زموږ غله مشال رادیوس خاوري په پېښور کې د ماحولیاتي بدلون په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې اندیشنه شوډل سوي چې په راتلونکو څو کلونو کې به په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې د اوبو سطح ډیره کم شي چې یو شمیر مسلې ورڅخه پیدا کېدای شي دا چې د دې تر شا سلامونه دی او د مخنیوي لپاره کوم ډول ګامونه پورته کول پکار دي په دې اړه د ملیحه میرزاده راپورته تاسو پام را ګرځوم
په پېښور اګریکلچر یونیورسټي کې په 28 مئی د ماحولیاتي بدلون په اړه یو نړیوال کانفرنس کې په ډاګه شوی چې په راتلونکي څو کلونو کې به په پاکستان او په تیره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د اوبو په سطح کې ډېر کمی مخې ته راځي چې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونو ته ضرورت دی. په دې کانفرنس کې په دې خبره زور راوړل شو چې څنګه د ماحولیاتي بدلون اثراتو سره مقابله کېدی شي چې د اوبو په کمښت او د فصلونو پیداوار باندې خراب اثرات غورځولی شي. په کانفرنس کې دا په ډاګه شوه چې په پاکستان کې د کښت قابل ځمکه د زیاتې آبادۍ له امله په کمېدلو ده. په پېښور کې د ماحولیاتي چارو کارپوه او د سرحد کنزرویشن ادارې مشر ډاکټر عادل ظریف د اوبو په سطح کې د کمښت لاملونه بیانوي.
اوس 10,000 سکوئر فیٹ پر پرسن دے او دا بیا ڈیفیشنٹ روان پاپولیشن جو دے اگر دیر پاکستان ایکسپلوژن روان دے ټول ساؤتھ ایشین کنٹریز واٹر ریسورسز ایگریکلچر پرپز دا پارا دیر زیاد ایکسٹریکٹ کی گی ایک فائرز دے گیا دی کم دی اوی وجہ ڈیپریشن کی گی لاند چ کم انڈر گراؤنڈ کو دی میں ملائن گلیشیئرز دی اگم کریٹیکل دی دیر خلق وہی 25 ایئرز کی بہ میں ملائن گلیشیئرز کم مور واٹر سورسز ان سرٹن کی گی نو کدا چتا گرمائش وجہ نہ کدا چٹن شنو بیا وزم واٹر ریسورسز بالکل ڈپلیٹ شی لوکل لیول باندې خلکو کی اویئرنس نشتا او بیا گورنمنٹ طرف نہ واٹر کنزرویشن سٹریٹجیز نشتا.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اوبو خور او د انرژي وزارت چیف انجینئر ریاض خان وای کس هم په شمالي سیمو کې گلیشیری ویلي کی کی خو بیا هم د اوبو پاسنه سطح کې څه بدلونونه نویني.
دا خو په دې باندې مختلف سټډیز دي او مختلف سکول اف تھاټ دي کنه. لکه ما په یو سیمینار کې تپوسو کو د وابدې والا نه چې تاسو دا وای چې اغلته کې گلیشیر ملټینګ کیږي نو ما خو چرته په دې انډس ریور کې چې دی رایز ونی لیدو کنه نو هغه داسې دی چې څه گلیشیر سیدی اخو لګی دی او بوت جوړیږي ختميږي لګی دی خو د دې نه چې ته په هیمالیا کې تلاړې شې نو هغه ته کې نور گلیشیر لګی دی جوړیږي کنه الله پاک چې دی خو بیلنس ساتي لګی دی.
که یوې خواته د اوبو د کمی مسله اهمیت لري نو بل لوري د سکلو صفا او بوته رسایی هم یو مهمه مسله ده. په پېښور کې پخوانی ناظم حاجی نیاز محمد مومند وای دوی حکومت ته د ټیوبویلو پر ځای د یو لوی پایپ غځولو وړاندیز ورکړی او وای که دغه پروژه باندې کار روان شي نو ټول پېښور ته د سکلو قابل اوبه رسیدلی شي.
یو منظر یو پروگرام ورکړی دی او مرکزی حکومت تاسو یو خپل کې دی چې بجای دي چې موږ د 200 ډالر دی چې په هغه باندې موږ څنګه بي دي خرڅ کیږي او موږ څنګه په اخراجات راځي نو کاري له یو وخت په ځین ورته ورچی چې په خور خاطر ته وو سولو ګو بغیر څه څه ته کوم ملاوت
دا چې د اوبو د کمښت مخنیوي لپاره کوم قسمه کارونه ضروری دي. ډاکټر عادل ظریف وای
ټول سب کانٹیننٹین کنٹریز څخه پکار دي چې یو ایم ایل تیار کیږي او پوزیشن دی والی چې یو اسٹریٹجی جو گلوبل وارمنگ آئے گی مسئلہ گلوبل وارمنگ واٹر ریسورسز کانفلکٹ ریزولوشن ہر یو حکومت نے خپل خپل پالیسیز واضح کی ملکونو د کنزرویشن اسٹریٹجی جوړ شو چې وای موږ اوبو څنګه استعمال کوو څومره استعمال کوو دا فریش واٹر ختمیږي نو فریش واٹر پر ځای موږ پتا کی نور ریسورسز ریسایکلینګ دي چې نیشنل لیول نه علاوه بیا خپل لوکل لیول باندې خپل اسٹریٹجی تو خلک اوس هم
انجینئر ریاض خان وای په یو شمېر پروژو کار روان دي چې دا ښایي د اوبو سطح کوم لور ته روانه ده او که چېرې اوبه کمې وي نو څه کول پکار دي.
موږ یو سټډي پروپوز کوو د سب سرفس واټر لپاره کېدی شي د نیکسټ ډی پی کې هغه راشي نو هغه کې چې موږ لګې یو هغه به ګورو چې موږ په دې ځمکه کې چې کومې اوبه دي د هغې پوزیشن څه دی لکه موږ خو بلا شي ټیوب ویل موږ جوړې کړې نو هغه نو موږ ته د سب سرفس واٹر پتہ لگی ٹیوب ویل اگے ایفیکٹ منگور زمون واٹر ٹیبل سمر لاند لاڑو یا دگے ایفیکٹ بس سی فردر ک منگ نو ٹیوب ویل کو منگ یو زڑا یو سٹڈی شو ڈچ یو گورنمنٹ یو سٹڈی کڑوا نو منگ اگل گے اوس دگے دا پارا اپڈیشن دا پارا چے منگ یو پروجیکٹ چولے دے پی ڈی پی کے ٹھیک منگ تو پتہ لگی چے اگا سٹڈی یو ددی سٹڈی چے دے ددی دوڑو ان سب پتہ لگی کو بو کم ہے سپوز لاند سب سرفس کم ہے نو دگے بیا ڈیرے طریقے دی جن تب داس یو اوپن ویلی چے پانی کے منگ بیا انجیکٹ کو بو او یا سمال ڈیمز دے کھڈی رجول کو چے دگے دوڑ
کارپوهان وای کچر د اوبو مسله حل نشي نو کې دي شي پراتلونکي کې د اوبو پر سر لوی جګړې وشي. د پښتونخوا د انرژي وزیر انجینیر همایون په خبره چې کوم پلانونه حکومت جوړوي داسې قسمه مسلو ته پکې لومړیتوب ورکوي.
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ دي
ډیره سخت روان دي هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه د رادیو ترڅنګ تاسو د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com او کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو د مشال رادیو سره ځان ملګری کی د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. وخت د غرمې 12:00 بجې سوي دی. منور شاه به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
په پیښور کې د پرون نشورو شوې دوه ورځنۍ قومي جرګه نن هم دوام لري چې پکې د لر او بر د بیلابیلو مذهبي او سیاسي ګوندونو پښتانه استازي ګډون کوي. د پاکستان حکومت ویلي په بلوچستان کې به د سیاسي او ملت پال ګوندونو سره خبرې اترې شروع کوي او د انساني حقوقو په سرغړونو کې به د خپل ادارو او کسانو خلاف کاروي کوي. ملګرو ملتونو په افغان چارواکو غږ کړی چې په هیواد کې د نشه یي توکو د پیداوار د مخنیوي لپاره د ټولو ټولې لارې چارې په موثره توګه په کار واچوي. تهران د کویت د هغه فیصلې غندنه کړې چې پکې دوه ایرانیانو یو کویتي او یو بې وطنه تن ته د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور کې د عمر قید سزا اورول شوې. امریکا ویلي شام کې د نارامۍ ختمولو لپاره موجوده وخت کې نړیوال پوځي مداخلات دغه هیواد کې تشدد لا پسې زیاتولی شي. او په ایتلی کې پرون د 15.8 درجه زلزله راغلی و چې پکې لک تر لګه 14 کسان وژل شوې دي.
لاند خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورنی ورسپانه لوستي دا چې دغه ورسپانه په خپلو اداریو کې څلکلې راځي چې ورته غرسو.
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل اداریا د تلیسیمیا یا وینې پرنز لیکلې ده او وایي چې د دې رنز مخنیوي لپاره اسلام آباد انتظامیه پریکړه کړې ده چې د وادنه وړاندې باید د الک او جینیټ ټیسټ کولی شي چې آیا دوی ته خدای بیماری نشته او که داسې وي نو د هغوی نکاحنامه به نه منظوریږي. همدغه رنګ یو بل وړاندې ورځو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلې هم پاس کړې دی. اداریه وایي چې د لړکې د ولس آگاهي ډېره ضروري ده ځکه چې د یوې اندازې مطابق پاکستان کې هر کال 6000 ماشومان د تلیسیمیا د رنز سره پیدا کیږي او د دې لوی وجه د رشتہ دارو خپل کې ودونه دي نو کو هغوی ته د دغه ټیسټ او نتیجو په حق له آگاهی ورکړي شي او فیصله په هغوی پرې خو دي شي نو یقینا چې د دې باخه نتیجه روزي. اداري اخره کې وایي چې اوزل یو ماشوم ته د تلسیمیا رنز اولګي د هغه علاج ډیر ګران وي او وخت په وخت وتا وینه بدلیږي نو د هغې نه دا ډیره خبره ده چې د وړاندې نه داسې اقدامات وشي او خلکو کې آگاهی را پیدا کړي شي نو د سره به رنز کې تر ډیره حد کمې راشي. دغه رنګ مشرق رسمانه خپل اداري کې د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې په کورونو د مارټر ګولو را پریوتو پیښو ته پام را ګرځولې دی. اداریه وایي چې داسې نوې خبره نه ده چې دغه سیمه کې وخت په وخت په کورونو د نامعلومه خواله راغلي شوي مارټر ګولې را پریوزي او 13 ورځ هم دغه شان یو ګوله کې یو زنانه او یو ماشوم جوبل شو. دا سلسله د پیښور بندوبستي علاقه حیات آباد کې هم دغه رنګ جاری ده. اداریه وایي چې یو طرف ته ټوله سیمه د قانون نافذونکو ادارو په ولکه کې ده او د ترهګرو خلاف کاروایی روانه ده او د دې سره سره د مارټر حملو د مخنیوي لپاره رډار هم لګول شوی دی. خو د دې هر سبا وجود هم دا حمله کېدل ډیره عجیبه خبره ده چې ورسره د قانون نافذونکو ادارو او رډار په صلاحیتونو شک پیدا کیږي. اداري اخره کې وایي چې حکومت دې په فوري توګه د خلکو د مالو سر حفاظت یقیني کړي او کوم خلکو ته چې د دې بریدونو د لاسه زیان رسیدلې دي د هغوی د هم مرسته وکړي. ورسپان آج بیا خپل اداري کې لیکي چې د ملک سیاستدانانو باندې دا وخت د خودغرضۍ صادر خور دی اگر چې دا خبره سنوي نه ده. د پاکستان جوړېدو نه وروسته دا سلسله روانه ده او بیا د دې ګټه غیر جمهوریت قوتونو ته رسي. اداري وړاندې لیکي چې د پاکستان سیاستدانانو د تیر وخت ترخو تجربو نه سبق نه دي ترلاسه کړي او اوس هم لګیا دي د خپل ځان لپاره سوچونه کوي او د خپل مفاداتو لپاره جنګيږي. اداري زیاتوي چې دا وخت ملک کې غربت، بیروزګاری او کرپشن دومره زیات شوی دی چې ولسته تنگ دي نو باید چې د پاکستان سیاستدانان دې اړخته پسندیدګي سره توجه ورکړي او داسې پالیسي جوړ کړي چې د ملک د مسلو نه روباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې عبدالحی کاکړ د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ او انټرنیشنل هلال ټریبیون مقالې لوستې دي. واشنگتن پوسټ د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI د مشر امریکا ته په ځنډول سوي سفر او انټرنیشنل هلال ټریبیون بیا د پاکستان او هند پر واګه پوله هر ورځ کېدونکې دستوري باندې لیکنه کړې ده. راځئ چې د مقالو مهم ټکي واورو.
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI مشر ظهیر الاسلام په داسې حال کې د امریکا سفر ځنډولی چې واشنگتن د اسلام آباد له لوري ډاکټر شکیل افریدی ته د 3 کلونو د سزا پاورولو سخت نیوکې کړې دي. خو د دوشنبه په ورځ د پاکستان د فوج لخوا جاري سوی بیان وایي په هیواد کې د زیاتو مصروفیاتو له وجې ظهیر الاسلام خپل سفر ځنډولی دی. بیان زیاتوي له مصروفیاتو پرته بله داسې هیڅ وجه نشته چې د سفر د ځنډولو سبب ګرځېدلې وي. واشنگتن پوسټ د یو لوړپوړي پاکستانی چارواکي لخلي وای د سفر د ځنډولو مهمه وجه ډاکټر شکیل افریدی ته سزا اورول او د نیټو د مال هوړلو لپاره د لارې نه خلاصول دی. ورسپانه د نوم نشودلو په شرط یو چارواکي لخلي وای ISI او CIA اوس د ظهیر الاسلام د سفر لپاره د نوې نیټې په ټاکلو کار کوي. خو د ورسپانې په وینا د ISI د مشر د سفر پر وخت به د ډاکټر شکیل مقدمه د لوی دوه اړخیزي ستونزې په توګه مخې ته راسي. د کانګرس غړي او د اوباما انتظامی لوړپوړي چارواکو پر پاکستان د ډاکټر شکیل د بخښلو او خلاصولو غږ کړی او ځینې خو بیا تور لګوي چې پاکستان د القاعده اتحادی دی. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون بیا د پاکستان او هند پر واګه پوله هر ورځ کېدونکې دستوري باندې مقاله لیکلې. لیکوال سام سید له خپل ملګري سره پولي تتللې او دستوري په خپل سترګو لیدلې. د پاکستان او هند فوجان هر مازیګر د سلګونو نندارچانو په مخ کې د ورځې له ختمېدو سره سم په ډېره ملي جذبه سره د خپل هیواد بیرغونه ټټوي او پریټ کوي. د لیکوال په وینا د پاکستان او هند مخالفت تر دې دستوري هم زیات دی. پر سرحد اغزن تارونه هوار سوي، مشین ګنونه، ټینکونه او تر دې هر څه شاته جوهري وسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخالفت ژورتیا په ګوته کوي. خو لیکوال وایي د چې کومه دستوره ولیده په هغه کې د پاکستان او هند ترمنځ تر فرق زیات یو شانوال ښکاره سو. دغه خلک چې د پولي یوې او بلې غاړه ته د پاکستان زنده‌باد او هندستان زنده‌باد ناره وهي، د دوی رنگونه، بدني جوړښت، ژبه او جامې یو شان دي. دوی آن یو بل ته رد بد هم په یو ژبه کې وایي. د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې دوی په هنداره کې پر یو بل چغي وهي. لیکوال وایي مذهب د دوی ترمنځ د فرق کرشه راکشلې ده، خو دا خبره هم غلطه ده. پاکستانان فکر کوي چې دوی د مسلمانۍ پر بنیاد له هند جلا سوي او هند په مکمله توګه هندو هیواد دی. خو د لیکوال په وینا هند نه هندو ریاست دی او نه هم په تاریخ کې کله هم په مکمله توګه یو هندو ریاست پاتې شوی دی.
عبدالحی کاکړ چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو حال درکاوي.
پښتو وایي مشال ریډیو اور
وال سټریټ جرنال د پاکستان اقتصادي بحران ته په کتلو سره په مقاله کې لیکي د هیواد د مرکزی بانک گورنر وایي کې داس پاکستان د IMF څخه نور قرضه ترلاسه کولو ته مخه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یاد اداره د پاکستان د اقتصادي حالت په اړه ځینې اندېښنې لري. دغه مقاله ملیحه مرزاد الوسطی او مهم ټکی تاسو ته دراوروي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان د مرکزی بانک گورنر یاسین انور د ګل پورز ویلي سخت کال اقتصادي ستونزو ته په کتلو سره کېدی شي پاکستان یو وار بیا د انټرنیشنل مانیټری فنډ یا IMF نه قرضه ترلاسه کولو ته مخه وکړي. د یاسین انور په خبره پاکستان د مهال خپل بهرني قرضې د واپس کولو جوګه دي. خو ورځپاڼه لیکي د IMF ته یو لوی قرضې پروګرام کې ستونه چې تیر کال یې ورکول پوره شو کېدی شي په راتلونکو میاشتو کې د دې هیواد د مالي چارو لپاره یو ازمیښت ثابت شي. د ښاغلي انور په خبره په یو لوی بجټ ترلاسه کولو کې د حکومت ناکامي او په تجارت کې سیوا کېدونکو بحران کې دي شي پاکستان ته ګران کړي چې په راتلونکي جولای کې د 10 بلین ډالر نه زیات د IMF نه ترلاسه شوی د قرضې قسط واپس ورکړي. نوموړي وایي په دې لاره کې ورته ډیر چیلنجونه پراته دي. وال سټریټ جرنل لیکي تیر کال IMF پاکستان ته د 10 بلین ډالر برابر قرضې پروګرام د 8 بلین ډالر ورکولو سره ختم کړ او پاتې 3 بلین ډالر پر دې ودرولي چې حکومت یې په بجټ کې خساره کمولو کې پاتې راغلو. د دې قرضې قسطونه واپس ورکول شروع شوی دی، خو په راتلونکو میاشتو کې به سیوا شي. ورځپاڼه لیکي ادارې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په ګډون بهرنیو مشرانو په ولسی کچه په پاکستان تنقید کړي چې پښتمنو وګړو چې سیاستدانان پکې شامل دي زیات ټیکسونه پرې نه دي لګولي. ورځپاڼه زیاتوي د پاکستان صدر آصف علي زرداری هم د دې مسلې په لړ کې ډېر څه نه دي کړي. د جمعې په ورځ د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ وویل چې د راتلونکي مالي کال بجټ به په 1 جولای اعلانوي. خو دا چې انتخابات په سر دي، نوموړي ویلي چې په بجټ کې به په ټیکسونو کې کوم لوی بدلونونه نه وي. ورځپاڼه د یاسین انور د خولې لیکي ټیکسونه زیاتولو پر ځای په وروستیو کې حکومت د سټیټ بینک نه قرضه ترلاسه کول زیات کړي دي او ورسره نوي نوټونه چاپوي. د هغه په خبره دا وخت حکومت د 7.8 بلیون ډالرو برابر د مرکزي بینک قرضدار دی. ورځپاڼه لیکي د دې سره په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده او د اقتصاد په اړه د اندېښنو سره پاکستانی روپۍ باندې هم اثر شوی دی چې $2.90 ته ختلی دی.
ملیحه امیر زاده وا چې په وال سټریټ جرنال کې د پاکستان د اقتصادي بحران په اړه د خبرې سوي مقالې حال درکوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
او زو د شام پر لور راپونه وای. یو شمیر غربي حکومتونو په شام یا سوریه کې د تیر جمعې د ورځې د 1,000 کسانو د وژنو په خبرګون کې د شام سفیرانو ته لخپل هیوادونو څخه د وتلو لپاره وویل. په عین حال کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان په دمشق کې ولسمشر سره په لیدنه کې نوموړي ته د په هیواد کې د تاوتریخوالي د ورستي پیښ په اړه د نړیوال ټولنې ژوري اندېښنې ورسولې. نور تفصيل له واشنگتن څخه د مشال رادیو بریال هارون بچارا کوي.
رویټرز جانسلیکی د غربي هیوادونو چې پکې امریکا، فرانسا، برېټانیا، کینیډا، جرمني، ایتالیا، هسپانیا، آسترالیا، هالند او بلغاریا شامل دي، لخوا د سوریا د سفیرانو د شړلو دغه همغږي اقدام په نړیوال کچ د ولسمشر بشار الاسد د ډیپلوماټیک ګوښتوب سرګندوی کوي. ویل شوی د سوریا په هولانو میسیمه کې د تیرې جمعې د ورځې د تشدد په پیښو کې د 100 کسانو چې شاوخوا نیمایي برخه ماشومان جوړوي د وژل کېدو خبرونو د لویدیځ نړۍ له غصې او خپګان ډک خبرګون راپارولی دی. د امریکا د خارجه وزارت ویاندی وکټوریا نولند نه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د سوریا د غورستې تاوتریخوالی د هغو سرغړونو چې د دې هیواد حکومت یې د ملګرو ملتونو د قراردادونو له منلو څخه کوي تر ټولو واضح ثبوت دی. نوموړي د غراز د حوله په خارګوټي کې د شو وژنو ټول ذمہواري د ولسمشر اسد په حکومت واچوله. رویټرز جانز د فرانسې د خارجه وزیر لیران فابیوس یو فرانسوي ورځپاڼې ته کړي خبر راغستې چې ویلي دي بشار الاسد د خپل خلکو قاتل دی او سمر زر چې لواکا لري شي همربا خوي. په عین حال کې د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان د مشت د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې د سوریا د جوړ جاړي لپاره د دوش پګمادي پلان هغه نتیجې چې د تملرلا ندي ورکړي. ما له ولسمشر اسد سره خپل ارزونه شریکه کړه چې په شپږنو کاتي پلان هغه رنګ عمل نه دی شوی څنګه چې پکارو. د ګورستایو پیښو حالات په ډراماتیک ډول په بل واړول. د سوریا خلک د وینې تویدنې او بلیدنې یو راتلونکي نه غواړي. بیا هم وژنې دوام لري او هغه څوک چې کوي نن هم له موږ سره دي. د رویټرز اجانس په لیکنه د حوله د پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټونو برخلاف د اسد حکومت په دغو وژنو کې لاس لرل په بشپړه توګه ردوی. اجان زیاتوی ولسمشر اسد له کوفینان سره په لیدنه کې د خپل حکومت هغه زور دریز تکرار کړ چې وی ویل دا وسلوال تر هغه دی چې په ګرد هیواد کې د وژنو او سړی تختونو لړۍ ته زور ورکړی دی. راپورونه د غرازوای په ولسمشر اسد د واکټ پرې خولو لپاره غوونه کوونکی ولیدیز هیوادونه تم سرګندوی چې په حوله کې د کورونو دننه د خلکو بیرحمانه وژنې بعد سوریا پاړه د نړۍ په قضاوت کې بدلون راولي. په تیرا روسیا به وحسیږي چې د خپل دغه زور ملګری هیواد پر ضد د کوم غیزناک اقدام ملاتړ وکړي. د برېټانیا خارجه وزیر ویلیام هیک په لندن کې په خپل یو مطبوعاتي بیان کې وویل چې د سوریا پر ضد د نور ډیر فشار راوړلو موضوع یې په اروپایي ټولنه کې اوچته کړې او دا چې له روسیې سره هم په دغه کله خبرې پیل کړې دي. د روسیې خارجه وزیر پرون لما سره په دې خبره چې د سوریا د مسلې په ټولو خواوو په شمول د اسد حکومت چې لا هم د انان د پلان په عملي کولو کې پاتې راغلی دی فشار باید سیوا کړی شي موافقه شو. موږ بل دې قبله چې روسیا د سوریا په حکومت کې یو ځانګړی نفوذ او هم د دې هیواد د بحران په حل کې یو ځانګړی رول لري ورسره خپل خبرو تر ته دوام ورکو. رویټرز جانس د روسیې د خارجه وزیر سرګی لیوروف په حواله وایي چې د نهه پورزی له کوفی انان سره په ټلیفوني خبرو کې د ځینو هیوادونو له دې هڅو سره چې غواړي د امنیت شورا له لارې په سوریا د پوځي مداخلې لار هواره کړي سخت مخالفت څرګند کړ. باید وویل شي روسیې په دې وروستیو کې دوه وارې د چین په ملګرتیا د سوریا پر ضد د امنیت شورا د دغه سیو اقدام مخه ونیوله. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زموږ غل مشال رادیو خبري. وال سټریټ جرنال لیکي امریکا پلان لري چې د 2014 کال تر پایه د هلمند پر کجکی بند کار بشپړ کړي چې اوس مهال د هلمند او کندهار نیمای برخه ته برېښنا ورکوي. د دغه مقالې مهم ټکو اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. امریکا پلان لري چې د افغان جنگ د پای په کلونو کې د هلمند پر کجکی بند او برکی نظام 401 میلیون ډالر خرڅ کړي. د دې بند فکر د افغانستان پخوانی بادشاه محمد ظاهر شاه د 1940 لسیزي په نیمایي کې د خړوبولو او په سارا کې د کښت په مخه وکړي. د هغه وخت امریکایي ولسمشر هری ټرومن د پروژه د شوروي اتحاد د مشر جوزف ستالین په مقابل کې د نړیوال تسلط د برخې په توګه ومنل. د کجکی بند په لومړي سر کې په 1953 کال کې تکمیل سو او برکی نظام یې بیا په 1955 کال کې بشپړ سو. د افغانستان حکومت د 1940 په لسیزه کې 360 فوټه جګ د خاورو د دې بند جوړولو کار د امریکا د انجینرینګ یو کمپنی ته ورکړي. په 1949 کال کې په خپل پرانستونکو وینا کې د امریکا ولسمشر ټرومن د شتمنو هیوادونو کامیابی په غریبو هیوادونو کې اقتصادي ودې سره وتړل. په 1950 کال کې امریکا او افغانستان د برېښنا د تولید لپاره د 14.5 میگاواټ د دوه جنریټر په بند کې کښې شودل، خو په منځ کې د دریم ټربین لپاره خالي ځای پرېښود. ورسپاڼه لیکي په 1990 کال کې پر افغانستان د روس برید پر دغه پروژه د امریکا کار په ټپه ودروي. دا بند تر څو کاله یوازې دومره برېښنا تولیدول چې خپلو دفترونو ته رڼا ورکړي. د روس تر وتلو وروسته چې کله طالبانو واک ترلاسه کړي نو برقي تارونه جوړ کړل، خو داسې د ټیټې درجې تارونه په برقي نظام کې کار کړل چې زیاتره وخت بس وځیدل. په 2001 کال کې چې کله د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونو طالبان وشړل نو برتانوي ځواکونه کجکی ته ورغلل او هلته د پخوانیو کارګرانو په ځای کې یو نوی کیمپ جوړ کړی. په 2008 کال کې څبانې 15000 ځانګړو ځواکونو چې زیاتره برتانویان و د دریم ټربین او د 13.5 میگاواټ جنریټر د برخو وړلو لپاره ډېری هڅې وکړې. ورسپانه زیاتوي د 2014 کال تر پایه افغانستان د امریکا د جنگي ځواکونو تر وټولو وړاندې امریکا غواړي چې د کجکی بند کار بشپړ کړي. د همدې مقصد لپاره د امریکا د پرمختګ نړیواله اداره بلیک اند ویچ نومي کمپنی ته په کجکی کې د دریم ټربین د لګولو لپاره 216 میلیون ډالر ورکوي. دا ستامه و چې په تیر میاشت کې به پر کجکی کار پیل سي، خو د پاکستان لخوا د ناتو او امریکایي ځواکونو پر مخ د لارو بندېدو له امله دا کار پیل نه سو. اوس دا ښکاري چې پر کجکی بند به د روان کال په سپتمبر یا اکتوبر کې کار پیل سي او امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې د 2014 کال په پای کې به کار بشپړ کړي.
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
د هلمند د کجکی بند په اړه راپور واوریدي. اوس زو د کندهار د برښنا په اړه د راپور پرلور. د کندهار د برښنا ریاست چارواکي وایي چې د تیر څو میاشتو په پرتله دا مهال په کندهار کې برښنا ډیر زیاته شوې ده. دوی وایي په دې سربېره به په لنډه موده کې د هلمند پر کجکی بند هم کار پیل سي چې په بشپړېدو سره به برښنا نور هم زیاته سي. دا چې څرنګه د کندهار کمه برښنا زیاته شوې زموږ همکار سید شاسکی می په اړه راپور کوي چې تاسو یې اوریدئ.
د کندهار د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په دریو سیمو کې په ناقانونه توګه د برېښنا د کارولو مخه نیولې ده، چې له امله یې دا مهال د کندهار برېښنا په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د دوی په خبره د روان کال له زیاتو بارانونو سربندونه هم له اوبو ډک شوي دي چې اوس ورڅخه دوی ته زیاته برېښنا راځي. خو په کندهار کې د برېښنا له زیاتوالي سره سره اوس هم د سیمې اوسیدونکي یوه نه بله شپه د برق رڼا ته تېروي. د کندهار د برېښنا رئیس حاجي سلطان محمد خان وایي چې د کندهار ښار په دریو سیمو کماندو، هوایي ډګر او زاړه قلي اردو کې یې هغه تارونه شکولي چې په غلا به یې برېښنا کاروله، ځکه خو اوس د ټول کندهار برېښنا زیاته شوې ده. د ده په خبره دا مهال په کندهار ښار کې د هغې برېښنا چې په ناقانونه توګه کارېده کچه یې له 40% څخه 19% ته راکته شوې ده.
دا د ترو لینونه موږ ښکته کړي دي، اوس ټوله د میټر څخه استفاده کوي، د برق لږ استفاده کوي. اوس د علي لین خان موږ برق یو څه سمسوي دي، د پخوا ډېر یعنی 15% برق موږ خلکو شهرانو ته رسولي دي. میدان یا قلي اردو یا کومندو چې برق هغه ډیر برق مصرفاو، یعنی زمر زیات ډیر و 40 پیسه د 50 پیسه و، اوس مر زیات ډیر 90 پیسه ترغی
دی. وای په دې سربیره سخ کال د زیاتو بارنونو لامل د کجکی په بند کې د ولاړو اوبو کچه هم ل 50 متر څخه او 100 متر ته لوړه شوې ده، چې په دې توګه ورڅخه اوس کندهار ته د 6 میگاواټ برېښنا پر ځای 12 میگاواټ برېښنا راځي. سلطان محمد خان زیاتوي چې په لنډه موده کې به د کجکی پر بند د دریم توربین ایښودلو کار هم پیل شي، چې تر پای ته رسیدو وروسته به دوی د ډیزلو د برېښنا له مصرفه هم خلاص شي.
ټول د کجکی سامان رسیدلې دي، یو میاشت بعد موږ خپل قرارداد مذاکرو د کار شروع کیږي. د کجکی تر کجکی باندې به کار شروع کړي، دریم توربین باندې به دا انشاءالله په یو نیم کال دوی دوه کاله پورې داسې وخت نیسي چې دا جوړ شي.
که څه هم کندهار د محل 80 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو د کجکی له بند او ډیزلي جنراتورونو څخه په مټ 40 میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي. سید شاه سقم، مشال رادیو، کندهار.
تاسو ستونزې
ورنور ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو څه څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
زموږ غله مشال رادیو څخوري په خیبر پښتونخوا کې زده کړه تر لاسه کوونکی افغان لوستونکی وایي چې په پاکستانی پونتونونو کې د داخلي پر وخت د معادل سند نه لرلو په خاطر له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي چې په ترڅ کې د دوی ډیر وخت ضایع سي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال اصرار اتل راکوي.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو پونتونونو کې سلګونه افغانان د داخلو په وخت د سختو مشکلاتو سره مخ دي. پونتونونو کې د داخلي لپاره د معادلي ایکویلنس تر لاسه کولو شرط د یو نه دو کالو پورې وخت غواړي چې د ماسلین زده کړې ورسره متاثر کیږي. پېښور پونتون کې هم افغانان ماسلین له دغه ستونزو سره مخ دي. د زری پونتون ماسل ریاض په دې اړه داسې تفصیلات راکوي.
اصل کې ایکویلنس مسله دا وی چې زمونږ کم ماسلین دلته دولسم نه فارغ شوی، دلته داخل د پاکستان کې په افغانستان کې دلته دولتي پونتونونو ته پېښور پونتون او داسې نور دولتي پونتونونه چې په خیبر پښتونخوا پاکستان کې دي، دا غوی اوله غوښتنه دا وی چې دوی باید ایکویلنس سرټیفیکیټ ځان سره ولري. چونکې ایکویلنس سرټیفیکیټ لاسته راوړل چې دي دا ډېر اوږده پروسه ده، دې باندې تقریبا یو نه یو نیم کال پورې وخت لګیږي.
افغان محصلین وایي چې معادله ایکویلنس ته داخلو لپاره معیاري شرط دی، خو باید د محصلینو د وخت زیان هم فکر کې ونیول شي. یو محصل زیاتوي،
زما نوم نجیب ننګیال دی، په پېښور پوهنتون کې د فارمیسي ډیپارټمنټ محصل یم. په افغانستان کې د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ سره زما تعلق دی. ایکویلنس ته مس جوړ شي، خو ایکویلنس زر تر زر جوړ شي. د دې لپاره د کوم سیستم چې دی، لکه ایکویلنس هغه فارم جمع کی، بیا په میاشتو میاشتو ولته د آی بی سی سی کې پروت وي، هغه بیا افغان سفارت ته ځي، بیا وزارت خارجه ته واپس نه راځي. په میاشتو میاشتو دا مسله هسې اوږده شي. که وغواړي دی چې ایکویلنس تیار شي، نو په یو میاشت کې دننه دننه د یو کس ایکویلنس تیارېدی شي.
په پېښور پوهنتون کې د داخلو لپاره د معادلې یا ایکویلنس شرط څومره امکان لري چې آسان کړي شي چې دا شان ورسره د ماسلینو قیمتي وخت خراب نشي؟ په دې اړه د پېښور پوهنتون د پرمختللو چارو رئیس ډاکټر باچا منیر بخاري وي.
د پاکستان هیواد ته هم پکار دی ولی چې ډېر زیات فارن سټوډنټان زمونږ د افغانستان را روان دي. د افغانستان هیواد ته هم پکار دی چې دا غو سټوډنټان ته مسله ده، او د هلکې کدا سفارتي سطح باندې یا فارن افیس سطح باندې په دې باندې میټینګ وکړي او ایکسپورت پکې راوړي. نو کېدی شي چې دا کم ډېر زیات وخت ضایع کیږي، نو دا ضایع کېدونه بچي.
د ماسلینو او پوهنتون چارواکو په وینا باید دواړو خواو ته په سفارتي کچ د دې ستونزو هواري ته لارې وکتل شي چې دا شان د ماسلینو قیمتي وخت خراب نشي. اصرار تل، مشال ریډیو، پېښور.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو باجوړ ایجنسی ته. د باجوړ ایجنسی سره تړاو لرونکي د قبایلی سیمې زنانه خبریال سیدرالی وای په خپل خواهش خبریالی شروع کړه، او وای چې د هغوی د سیمې د زنانه ژغ نړۍ ته رسول غواړي. د دې په وینا دغه زنانه څوک نه لري چې د ژوند په یو برخه کې د دوی څخه هم پښتنه وسی. د دغه خبریال سره زموږ خبریال خبرې کړي، راځي چې په ګډه واورو.
د باجوړ ایجنسی سره تړاو لرونکي صدر علي په قبایلي سیمو کې اولنۍ خبریاله ده چې په دغه سیمه کې راپورونه تیاروي او هغه وای کله یې داسې خیال نه وکړي چې خبریالي وکړي خو بس یو پی خداس وشوه چې د ژوند لارې ورته ور وخایله
دا دماکی شروع شوې نو مال ته ولیدل چې الته کې د فاټا د زنانو نه ته پوس نګي بوختونه دي نګي په باجوړ کې سړی کار کوي او زمونږ سړی نه غواړي چې داغي د کور د زنانه سره څوک خبري وکړي کالج ته روانو او زمونږ پیک اپ او پاغي کې دماکو شو زم ما په سیټ باندې کوم جنې ناس ته واسیا هغه شهید شو هغه نه بعد زم ما د غراغي چې د دې کور ته به څوک زیده دي د کور نه دا خبر څوک راوچته دي د مور نه مدخلي نه د اواز څوک راوسیا تمامه دنیا ووري
سدرالی پوس ورلسن جماعت کې از دکړې هم کوي او هغه وای کوشش یې چې د خپل سیمې د سپیزل ولس خدمت وکړي او د هغوی غږ نړۍ ته وړاندې کړي
چې مونږ به زیاتره کور ته لاړو ناغي ووی مونږ خو د ټی وی نه د سره خبر هم مونږ نه ګورو بس سړی می ګوري چې داسې خاص خبرې زمونږ کس پکې مړ شي ناغي راته وای غني داسې خو نه خبرې ګم ما ورته ویل ستا بچو د پاره ته ګوري ته د کور بادشاهي سره پاره وکړ چې ته دا خپل باندې ځان خبر کې ته بچو تعلیم نه ځان خبر کې نو ما ویل چې زه د چا د پاره سره جوړ شم چې زه یو د خپل فاټا با جوړ د پاره زه یو لار جوړې در غواړم
د سدرالی جوړ شوی راپورونه د پاکستان د دولتي رادیو لاري خبريږي هغه وای لکور ورته ډیر مشکل وو چې خبري اله شي
مور چې دا ډیر زیات زما لپاره سپورټ ما کوي نو زاغي تمه ویل چې دا خودم رب دغه کار نه دی ګران کار نه دی خیر دی که زه یو دري ورځې د کور نه بهر هم خیر دی که زه روزانه د جا کار زم خو زه دا اغه زنانو سره ملاوي گم چې زه دا غي اغه غم چې دی اغه دنیا ته وخم اغه زما سره دغه کو بیا دا شانته کې زه د کور تر طرف نه ضرور منه کړم پلار منه کړم روز تر روز بیا چې کومره وخت کیږي اغه انسان چې دین واپس لکه زما پلار زما رو ټولو
سدرالی زیاتره په باجوړ ایجنسی کې د زنانو سره خبرې کوي او له هغې راپورونه تیاروي او باجوړ پریس کلب ته ولې نه ځي هغه داسې وایي
پریس کلب ته بالکل نه ځم هلته زه هلته په شټل کاک بوکره کې ګرځم او ځکه چې اخر کوي چې لاول ځای ته ګورم بیا هغه شانتګي جامې غونده نو هغې د وجې نه چې دی زه د دې لکه هلته کې په باجوړ سیمه کې زنانه او سړی نه ملاویږي هلته کې زه بالکل چرته نه ځم صرف یو کور ته لاړ شم انډلوګم واپس بیا پېښور ته راځم
دو وار ورته د نامعلومه تنانو لخوا ګواښونه ورکړل شوي چې ژورنالیزم پرېږدي خو ولې سدرالی وایي چې هغه کوشش کوي نور جنکۍ هم په قبایلي سیمو کې پیدا کړي چې خبریالانې جوړې شي
زما خواهش دی چې زما سره یو دوه درې نورې د زمونږ د باجوړ سیمې لوریانې خویندې هغه ژورنالیزم ته راوځي هغه دا کم غم چې راغلی دی په دې باجوړ باندې هغه شعر کې د دنیا سره
د سدرالی په وینا د خپلو کمزورو جنګځپلو او د بېوزله زنانو د خدمت لپاره به هغه خپل خبریالۍ ته ادامه ورکوي خو دا اراده یې نشته چې په نمایي کې دا خدمت پرېږدي
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
اوس د لوبو د یو خبر پر لور ستاسو پام را ګرځوم د خوست د کندیو پر رحماني لوبغالي کې درې میاشتې وړاندې د فوټبال لوبي جوړ سوی تورنمنت چې د گاونډي ولایتونو پر ټیمونو سربیره د قبایلي سیمو لوبډلو او لوبغاړو هم برخه پکې اخیستې و پاتې ورسېدي د دې سالو یو پایلوبي ته د همت او گلزار کا لوبډلې وتلې وي چې همت لوبډلې وکولای سول په یو ګول سره سیالي لوبډلې ته ماته ورکړي او سیالي په خپلې ګټي پاتې ورسوي په دې اړه نور تفصيل له خوست څخه د مشال رادیو خبريال نقیب الله متنوال راکوي
په خوست کې د نورو لوبو ترڅنګ فوټبال لوبه هم زیاته کیږي او د دې لوبې لپاره ځانګړي سیالۍ یا ټورنمنټونه جوړیږي تمه دا وړاندې د خوست د کندیو کلی په لوبغالي کې د 45 ټیمونو یا لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې چې د خوست او ځینو ګاونډي ولایتونو ترڅنګ د قبایلي سیمو لوبډلو هم برخه اخیستې وه چې 13 ورځ پای ته ورسېدي په لوبې ته د ګلزار اکا او همت لوبډلې وتلې وې چې په پایلوبه کې همت لوبډلې وکولای شول د ګلزار اکا لوبډلې یا ټیم ته د یو ګول په ورکولو ماتې ورکړي چې د سیالیو جامې وګټلو د دې دوه لوبډلو دوه تنو لوبغاړو د دې ټورنمنت په اړه خپل احساسات داسې څرګند کړل
زه ذات ولی د متون د گلزار کا ټیم یو لوبغاړی یم تقریبا سلوخ ټیمونو په سلوخ کې ټیمونو کې دا ډېر د فخر کې ساده چې گلزار کا ټیم دې غي میدان ته نه دې غي ته ورسېدو چې نن دې مطلب همت ټیم په نوم سره بزی وکړه چې بدا کې شپږ نفر د میرم شاه یې د کوز بندر نو پښتون خان پر هم موجود
زما نوم هو تاج علي مقبل دی او د همت فوټبال ټیم ګل فکر یم الحمدلله موږ د اول نه تر پایا ډېر ښه مسابقه کړې دي او هر مسابقه موږ په ډېر ښه اخلاق وکړې ده دلته چې څومره خلق دی زمون د فار راضی هر وخت ډیر خوشاله بجامو کې نه ځایږي ځکه چې 15 لختمو کې لمړی مقام غټل د زمون د فار ډیر د خبره ده
د دې سیالیو جوړونکی تیلا محمد بغزوی وایي چې موخه یې د ځوانانو اتفاق ته هڅونه او د پولی پورې را پورې ځوانانو ته راتګ و.
دغه کم از کم لاس ورځ یا یولس ورځې کم درې میاشتې کې چوړاندې په لاره چول شوي دي. په دې کې زموږ سره پنځه څلوېښت لوبډله د ولسوالۍ په ګډون برخه اخیستې ده. په دې کې د پکتیا لوبغاړو همداشان د میرمشاه د پېښور د کوزې پښتونخوا او ناسې د بانو میرل او موسم په دې کې د پېښور او داشان د میرمشاه لوبغاړي په دې کې ګډون لري.
د یادونې ده چې د کونډیو کلي ځوانانو درې میاشتې وړاندې د دې کلي په شل جریبه ځمکه کې د کلیوالو په یو نیم ملیون افغانیو مرسته دا لوبغالی جوړ کړ او د فوټبال تر څنګ پکې نوري سپورتي لوبې هم کیږي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي.
خود
مشال ترانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو هڅه کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دی. او نن یې زموږ په پاکستان کې واحدي کې دي، تړونه کې دي، نو هغه په تهلو شکل کې دي.
عربي کیسه چې ابي د پاکستان نه د زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین
د مشال تر څنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو